السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کو. د اسلامي همکاري سازمان وای د افغانستان لپاره د سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی په کابل کې د طالبانو له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره د هیواد روان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه خبرې کړې دي. د سازمان په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي چې د پلاوی د اپریل په 19 کابل ته سفر کړی او د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي، د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقي او د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت له سرپرست خالد انفي سره کتلې دي. د ښاغلي بخیت په مشرۍ افغانستان ته د اسلامي همکارۍ د سازمان په تللي پلاوي کې د دې سازمان د ښځو اړوند چارو درې رئیسان هم ملګري دي. د اسلامي همکارۍ د سازمان په وینا دغه پلاوی د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د وروستي پریکړې لیک د تعقیب په هدف دغه لیدنې کتنې ترسره کړې دي. په دغه پریکړې لیک کې د افغانستان په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ او د سولې او امنیت په تامین کې د ښځو پر مهم رول او د دوی د حقونو په اړه ټینګار شوی او ویل شوی. د پوهنتون تر کچې زده کړې د اسلامي شریعت د لارښوونو سره سم د ښځو اساسي حق دی. په ورته وخت کې طالبان د بهرنیو چارو وزارت په ویل مکر طارق علي بخیت په مشرۍ د اسلامي همکارۍ د سازمان له پلاوي سره د امیر خان متقید کتنې د خبر ترڅنګ ویلي چې هغه د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ پر مستقیم تعامل او تفاهم ټینګار کړی دی. د طالبانو د سرپرست حکومت څه باندې 2.5 کال وزي، خو تر اوسه د اسلامي همکارۍ د سازمان د غړو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان روغتونونو ته د سره صلیب نړیوال فدراسیون د مرستو غوښتنه کړې. متقی د هغه غوښتنه د دې فدراسیون د آسیا پاسیفیک څانګې له مشر الکساندر ماتیو سره په کتنه کې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړی، خو نه دی ویلي چې دا کتنه کله شوې ده. هغه د سره صلیب د نړیوال فدراسیون د دې چارواکي په وینا لیکلي چې تیر کال سره صلیب په افغانستان کې روغتیا او برسولو او د طبیعي پیښو په وړاندې پر مبارزې 28 میلیونه سویسی فرانک لګولې دي. د پاکستان په لویدیز ښار ډیره اسماعیل خان کې پولیس وایي چې د ګمرک ادارې د کارکوونکو پر موټر د ناپیژاند وسلوالو په حمله کې د دې ادارې یو مفتش او د امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل شوي دي. په دغه پیښه کې چې نن شوي یو بل کس ټپي شوی دی. د تېرې پنجشنبې په ورځ هم په ورته حمله کې په ډیره اسماعیل خان کې د ګمرکاتو د محکمې د 5 کارکوونکو په ګډون 2 کسان وژل شوي. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. اسرائیلی ځواکونه په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې پرون د چپې په مهال لږ تر لږه 44 فلسطینیان وژلي. فلسطیني چارواکي وایي د امبولانس یو چلوونکی هم چې د یهودي ځایي اوسیدونکو په جلا حمله کې د ټپي شوو په لیږدولو پسې وتلی وژل شوی دی. د اسرائیل ځواکونو تېره جمعه د لویدیځې غاړې په نور شم ساحه کې خپلې چاپې پراخې کړې. دا ساحه د فلسطینیانو ناکراره ښار تول کرم ته څیرمه پرته ده چې لا هم پکې له وسلوالو جنګیالیو سره ډزې تبادله کېږي. په غزیت رنګ کې روانه جګړې په لویدیځه غاړه کې د روان تاوتریخوالي بهیر تر سیوري لاندې راوستی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روانه اونۍ پر ځینو مسایلو د بحث لپاره چین ته ځي. دا درې ورځنی سفر چې له چهارشنبې پیلېږي داسې وخت کېږي چې واشنګټن او پیکینګ هڅه کوي پر ځینو موضوعاتو له مخالفتونو سره سره په خپلو کې اړیکې برحاله وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي د بلینکن دا سفر د اړیکو د پیاوړتیا په هدف کېږي. د هغه په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر بیلابیلو مسایلو خپل اندېښنې له چینایي لوري سره مطرح کوي چې له بشري حقونو نیولې تر ناعادلانه اقتصادي او تجارتي اقداماتو د چین د صنعتي ظرفیت پر نړیوال اقتصادي عواقبو او د روسیا او دفاعي صنعت د چین د ملاتړ په اړه د امریکا پر ژورو اندېښنو. واشنگتن او پیکینګ په خپلو کې په تجارتي مسایلو کې اختلاف لري او ولسمشر جو بایدن تیرونه د چین د فولادو پر واردولو نوې تعرفه ولګوله. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د اسلامي همکارۍ د سازمان پلاوي کابل ته په سفر کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د ځینو نورو مسایلو تر څنګ د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه پریکړه لیک پر موادو خبرې کړې چې په ځانګړي ډول د ښځو پر حقونو ټینګار پکې شوی دی. آیا د دې سازمان د پلاوي سفر به د خزو په وړاندې طالبانو په سخت چلن کې کوم بدلون راولي؟
د نړیوال ټولنې هڅې حتمی ضروری مونږه لرو چې یو رنگ براولي په شرط د دې چې دوی فشارونه په دولت باندې ډیر شي.
کابل ته د اسلامي همکارۍ د سازمان د پلاوی د سفر په اړه به د چارو له یو پوه سره هم وغږیږو. په پاکستان کې د افغان کډوالو د په نښه کولو زیاتوالی دی. د دغو کډوالو ملاتړ یو شمېر سازمانونه او په خپل افغانان اندېښمن کړي دي.
سره دا نوي کارتونه دي ای سی سی لوخي موخي هر څه تړلي روانتي ونو موږ دا غواړو چې موږ دلته پاتې شو.
د خوست د شیخ زاید پونتون له طب پوهنځي څخه فارغ شوي ځوان ډاکتران په ټولنه په تېره بیا لرې پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکترانو پر تشي خوابدي دي.
لکه څنګه چې نارینه ډاکترانو ته ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کې، خصوصا ښځینه ته همداره کم ضرورت دی. خصوصا په اطرافو کې ښځینه ډاکترانې ډېرې کمې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به له اوکراین سره د امریکا د استازو جرګې د 1.5 میلیارد ډالرو نوې مرستې د تصویب په باب واوري او خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اوومه ورځ ځانګړی پروګرام مه هېروئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د اسلامي همکارۍ د سازمان وای یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له شمیر چارواکو سره د افغانستان د وضعیت په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د پریکړه لیک د موادو د تعقیب په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په تړاو لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د طالبانو حکومت هم د دې لیدنو کتنو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې د سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیت او مل پلاوي چې یو شمېر ښځې هم پکې شاملې وي دا لیدنې کتنې او خبرې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره ترسره کړې دي. بلخوا یو شمېر افغان ښځې ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه د طالبانو پر حکومت خپلو فشارونو دوام ورکړي ترڅو په خبرې طالبان په بیلابیلو برخو کې پر دوی لګیدلې بندیزونه لرې کړي.
د اسلامي همکارۍ نړیوال سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بیلابیلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د اساسي حقونو په ورکړې ټینګار کړی دی. دغه سازمان پرون شنبه د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د طارق علي بخیت په مشرۍ دغه پلاوي د افغانستان د وضعیت په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړه لیک د تعقیب په موخه دغه لیدنې کتنې کړې دي. په پریکړه لیک کې راغلي د افغانستان په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ، د سولې او امنیت په تامین کې د ښځو پر مهم رول او د دوی د حقونو په اړه ټینګار سوی چې د ښوونې او روزنې کچه، د پوهنتونونو د کچې په ګډون د اسلامي شریعت د لارښوونو سره سم د دوی اساسي حق دی. په دې پلاوي کې د یاد سازمان د بشري حقونو ځانګړي کمیسون مشره نوره الرشود، د اسلامي همکارۍ سازمان د کورنۍ او فرهنګي چارو عمومي رئیسه امینه الحجیری او د ښځو د وړتیا جوړونې د سازمان مشره افنان اشعیبی هم شامل دي. د لیدنې او خبرې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره سوي دي. د طالبانو په مشرۍ د ارګ پر اکسپانه بیا د دې لیدنو په اړه لیکل سوي چې عبدالسلام حنفي د اسلامي امارات یعنی د طالبانو د حکومت د حاکمیت پر مهال د سویو پرمختګونو له هغې ډلې ښځو ته د میراث او نورو ټولو شرعي حقونو د ورکړې په اړه تفصیلي معلومات بیان کړل. دغه شان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پانه لیکلی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د نورو مسایلو ترڅنګ د ښځو فعال حضور ته د طالبانو د مشرتابه پاملرنه د روغتیا، پوهنې، سوداګرۍ او نورو برخو او امنیت په برخه کې د دوی د حقونو په اړه معلومات ورکړي دي. د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار ادا کړي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې د دې اداو پر ادولو سره وایي له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید پر دوی د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د طالبانو پر حکومت خپل فشارونو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې او د کونړ ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
د نړیوالې ټولنې هڅې حتمی ضروری مونږ هیله لرو چې یو رنگ براولي په شرط د دې چې دوی فشارونه په دولت باندې ډیر شي.
د کابل خار اوسیدونکو او لزدا کړو محروم سوي زده کوونکې لیمه د طالبانو له حکومت غوړي چې پر دوی د زده کړو بندیز لري کړی.
زما غوښتنه د اسلامي امارات څخه دی یو افغاني په صفت باندې دا ده چې دوی خپل دریز بدل کړي او یو ځل بیا د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې د افغانو مېرمنو پر مخ باندې خلاصې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس ویلي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوشنبې په ورځ د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین یو افغان پلاوي سره په خبرو کې ویلي چې د نجونو او ښځو د زده کړو مسله د افغانستان داخلي مسله ده او دوی له نورو سره پرې خبرې نه کوي. خو دغه پلاوي ویلي چې دوی ته د طالب چارواکو لخوا ډاډ ورکړل سوی چې دا محدودیتونه به لنډمهالي وي، هغه خبره چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار کړې ده.
په همدې موضوع کې تمکیه ګو د سیاسي چارو شنونکی او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر هم د ټلیفون له لارې سره وصل شوی دی. اتمر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ژوندی اوسئ، سلامونه او نیکیله.
اتمر صاحب، د اسلامي همکاري د سازمان پلاوی کابل ته تللی دی، لیدنو کتنو په باب اسلامي همکاري سازمان په خپل ویب پاڼه کې یو لړ څرګندونه کړې دي، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړې. یوازې دومره ویلي دي چې دا پلاوی د دې لپاره تللی چې یو شمېر طالب چارواکو سره د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستي پریکړه لیک پر موادو خبرې وکړې. په کې پریکړه لیک کې تر ډېره د افغان ښځو پر حقونو ټینګار شوی و. فکر کوي چې د دې پلاوی دغه سفر به کومه نتیجه ورکړي؟ که څه هم تر اوسه پورې طالب چارواکو مشخصا څه نه دي ویلي دغه پلاوی سره چې لیدلی دي، خو د ښځو د حقونو موضوع یو ډول دوی یاده کړې ده. خو د هغه اساسي حقونو چې د زده کړې او د کار موضوع ده، د دې یادونه نه ده شوې.
ګورې، اسلامي سازمان او نور اسلامي هیوادونه او نړیوال ډیر تر دې حده پورې هلې ځلې کړي دي چې افغانستان د دغه انزوانه ویستل شي. افغانستان د نړیوالو ټولنې یو برخه وګرځي. افغانستان د دې ته آماده شي چې نړیوال نورمونه په خپل هیواد کې پلي کړي. لیکن متاسفانه دغه هلې ځلې، حتی د قطر د دفتر ځینې هم یو تعداد مشران تیر کال دوی کابل ته راغلل، قندار ته هم لاړل او د طالب مشرانو سره دوی خبرې اترې وکړلې، لیکن نتیجه ملموس و نخته. تر دې اوسه پورې هم زه په دې باور یم چې د طالبانو په هغه مشرتابه کې چې هغه په قندار کې دی او هغه ټول تصمیمونه د غزی نه نیسي، دغه بدلون متاسفانه تر سترګو کېږي نه. اوسنی پلاوی هم دوی هغه کسانو سره په کابل کې لکه مثلا حنفي صاحب سره یا د بهرنیو چارو د وزیر صاحب سره یا مثلا د امر بالمعروف د وزیر سره چې دوی کتلي دي، دا هغه کسان نه دي چې اصلا تصمیم دوی ونیسي. تصمیم زما باور داسېدی چې په قندار کې نیول کېږي او تر اوسه پورې دغه ذهنیت آماده شوی نه دی.
که د اسلامي همکاري سازمان ډیر جدي وي، هغه څه چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې پیښیږي، د دوی د دې سازمان حیثیت او اعتبار ته هم په یو ډول باندې زیان رسوي. ولې کندهار ته نه ځي؟ ولې د طالبانو له مشر سره نه ګوري؟ آیا ورته اجازه نه ورکول کېږي چې له هغه سره وګوري؟ د قطر د بهرنیو چارو وزیر، د قطر صدر اعظم سره کتلی وو؟
ګوره، یقینا هم همدغسې دی. اول خو اصل تصمیم نیونکی په قندار کې ناست دی چې هر څوک دی، نو باید هغه سره خبرې اترې وشي. او بل خبره دا دی، ګوري اسلامي شریعت خو ډیر واضح دی، دا په قرآن کې دی، په حدیث کې دی. د ښځو تعلیم هغه یو فرض ګڼلی او هغه اجازه لري، نو دا هغه ایدیالوژیک باور دی په طالبانو په مشرتابه کې چې دوی بیل فکر او بیل نظر لري په دغه برخه کې. زه داسې فکر کوم چې اول باید دوی سره دغه مسله وڅېړل شي چې د دې مخالفت د اسلام سره په کوم مبنا دی. یعنی زما باور داسې دی چې اول په اسلام کې دغه مسله ډیر واضح ده. موږ په نړۍ کې 50 نور اسلامي هیوادونه لرو، د هغوی سره ناسته، د هغوی خبرې منل یا هغوی ته قناعت ورکول دا زموږ مسؤلیت دی. خو متاسفانه چې دغه غوږونه دغه خبرې نه اوري، دوی باور په مغشي لري چې خپله دوی پاک باندې عقیده لري، نه دا چې د نورو خبره ته دوی وکیدي. مشکل اصل کې دلته د نړیوال او اسلامي هیوادونه باید دغه بحث اول د طالبانو مشرتابه سره تصفیه کړي چې وروره تاسې ولې د اسلام نه مختلف تعبیرونه لرئ.
مخکې تاسو هم یادونه وکړله تر اوسه پورې چې په رسنیو کې راغلي چې دی پلاوی د طالبانو له دریو لوړپوړو حداقل لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. په دغه ترکیب کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د ښځو د چارو درې مشران دي، د دې سازمان د بشري حقونو د ځانګړي کمیسیون مشره، د اسلامي همکارۍ د سازمان د کورنۍ او فرهنګي چارو عمومي رئیس او د دې سازمان د ښځو د وړتیا جوړونې د څانګې مشره. درې خزینه مشران په دې پلاوي کې دي له طالب چارواکو سره ګوري. دا څه تصویر ورکوي دغه طالب چارواکو ته چې دوی باید څه وکړي؟
ګوري دوی سیمبولیک هم دا خبره همدغه آیات د همدغه ترکیب ځینې راوستی چې طالب ته وښیي چې وروره زموږ په اسلامي هیوادونو کې دغسې ښځې دي چې دوی په خپل هیوادونو کې د ښځو د تعلیم دپاره کار کوي، د هغوی دپاره مبارزه کوي. او دا یو نمونه دی چې دغه آیات ترکیب کې دوی شامل دي او دوی راغلي دي د دې دپاره چې دوی قانع شي. اوس که خبره دا دی که دوی قناعت وکړي، زمنګ په وطن کې یو متل دی وایي کانس وبارت وایي کومل شاو.
اتمر صاحب مخکې مې د شیخ زید د تب د پوهنتون د فارغ شو شاوخوا ویا ماسلانو خبرې اوریدلې. یو ماسلې وخه موضوع څرګنده کړي او ویلي اوس د ډیر خوابدې پدې دی چې خزینه هغه انجلی چې ورسره یو ځای د تبز دکړې کولې هغه بې برخې شوله، لز دکړې فارغ نشوله. دا په داسې حال کې چې د په وینا په لرې پرتو سیمو کې موږ سخت خزینه ډاکترانو ته ضرورت لرو. آیا طالبان دا موضوع نه درکوي؟
ګوري که ما باندې رښتیا وای، طالبان اصل کې نه غواړي چې دغه خلک تعلیم وکړي، نارینه د پاره دوی نه غواړي. دوی غواړي چې ټولنه همداسې وروسته پاتې وساتي تر څو چې د دوی هغه خرافات منطق ولري او خلک هغه ومني او خلک په جهالت کې پاتې شي تر څو چې د دوی بقا تضمین شي. که دوی واقعا د تعلیم مخالف نه یي، نو ولې دغه چانس خلکو ته دوی نه ورکوي چې هر څوک پرېږده چې خپل تعلیم وکړي، خپل حق وپېژني، خپل د حق نه دفاع وکړي، خپل حق وغواړي. وګوري ورځ تر بلې دوی دغه محدودیتونه په خلکو لګوي چې خلک همداسې تیاره وساتل شي. که تاسو فکر وکړئ چې د افغاني ټولنه هغه حد ته د تعلیم کچه ورسیږي چې دوی ټول حقوق وپېژني، بیا نو دغسې یو نظام ته دوی نه آماده کېږي چې سر ټیټم کړي. خو دا په دې خاطر دی چې دوی همدغسې بې تعلیمه وروسته پاتې وساتل شي چې تر څو د دوی د یعنې زما هدف د طالبانو د نظام بقا تضمین شي. که څومره خلکو خیاریږي، خلکو بیا دغه نظام ته په دغه شکل کې هرکلی نه کوي. اوس تاسې وګورئ خرافات ورځ تر بلې ډیریږي په دغه خواله رسانیو کې. تاسې وګورئ چې دا ملایان دا مولویان څه کارونه کوي او دا ورو ورو هغه کېږي، یعنې بنسټیز کېږي او دوی لګیا دي دا کار کوي د دې په خاطر چې ټولنه وروسته وساتي.
مننه. بله، کور ودان د سیاسي چارو شنونکی او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمرو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو. اوکراین او اروپایي متحدانو د امریکا د متحدو ایالتونو د استازو جرګې لخوا د اوکراین لپاره د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت د مرستو د نوې بستې د تصویب هرکلی کړی. نور به په دې راپور کې واورئ.
د اوکراین لپاره د څه کم 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت د مرستو په دې لایحه او اکمالاتو کې مهمات او هوایي مدافع شامل ده. دا د 95 میلیارد ډالر په ارزښت د مالی مرستې د هغې لایحې برخه ده چې د اوکراین تر څنګ د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو د نورو متحدانو لپاره په پام کې نیول شوې ده. په دغو متحدانو کې تایوان هم شامل دی چې د چین له بالقوه خطر سره مخامخ دی. پرون په یوه بېساري رای اچونې کې د مرستو دغې بستې ته ډیموکراتانو او منځلارو جمهوري پالو د تایید رای ورکړه. د اوکراین لپاره د مرستو دغه لایحه کانګرس ته تر معرفي کېدو شپږ میاشتې وروسته په استازو جرګه کې په 311 موافقو او 112 مخالفو رایو تصویب سوه. دغه لایحې ته جمهوري پالو 101 موافقې او 112 مخالفې رای ورکړې. منتقدان وایي د مرستو د دې لایحې په تصویب کې ځنډ د دې سبب سوی چې روسیا پر اوکراین په خپل نږدې 16 میاشتنی یرغل کې نور ارزښتمن تحرک هم راولي. په مشرانو جرګه کې د اکثریت مشر چاکشومر وویل مشرانو جرګه به د مرستو دغې لایحې ته د سېشمې پورز خپله لومړۍ رایه اچونه وکړي. د نړۍ د ګڼو رهبرانو تر څنګ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د امریکا دا اقدام به د زرګونو کسانو د ژغورنې سبب سي. د روسیې حکومت هم په دې باب عکس العمل ښوولی او کرملین ویلي د امریکا اقدام به د اوکراین د رژیم له کبله په اوکراین کې د نورو مړینو سبب سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د مشرانو جرګې له تصویب وروسته به د مرستو دغه لایحه سمدلاسه توشیح کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي چې د اوکراین لپاره د مرستو رسول شایي په چټکۍ سره پیل سي. د مالی مرستو په دې لایحه کې د اسرائیل د ملاتړ لپاره هم 6.8 میلیارد ډالر په پام کې نیول سوي او له دې جملې څه باندې 9 میلیارد ډالر په غزه کې د بشري مرستو لپاره ځانګړي سوي دي. بلخو په سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره 8 میلیارد ډالر اختصاص سوي او د دغو پیسو 2 میلیارد د تایوان او نورو کلیدي متحدانو د بهرني پوځي تمویل لپاره په پام کې نیول سوي دي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ پرون د مرستو د دې لایحې د تصویب هرکلی وکړ او ویلي دي چې اوکراین به له هغو وسلو چې د ناتو د متحدانو لخوا ورته ورکول کیږي په استفاده د روسیې جنگي ظرفیتونه ختم کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست د شیخ زید پوهنتون لته پوهنځي څخه فارغ شوي ځوان ډاکتران په ټولنه په تیر بیا لر پرتو سیمو کې ښځینه ډاکترانو پر تشې خوابرې دي. د شیخ زید پوهنتون د طب څانګې څخه په دې وروستیو کې 15 ځوان ډاکتران ټولنې ته وړاندې شوي دي. نور د نجیب الله خیل پر پورک
سرارېدی چې د شیخ زید پانتون د تدریسي روغتون په فعالیتو سره د طب پوهنځي محصلانو لپاره د علمي زده کړو او نوې طبي ټکنالوژۍ سره د بلدولو اسانتیاوي ډېرې شوي. خود محصلانو په وینا چې لا هم د اوسمهال او معیارونو د برابرو طبي زده کړو په برخه کې ستونزې موجودې دي. دا څرګندونې د شیخ زید پانتون د طب پوهنځي د 2 دورې په فراغت غونډه کې یو شمېر محصلانو وکړې. یو تن فارغ التحصیل ډاکټر نصیر ګل مشال رډی ته وویل
لکه مونږ یو غداغه کړه ستونزه دا غوا چې طب پوهنځي چې دا باید لکه په انګلیسي وي چې کتابونه شو مثلا ریپرنسو دا ټول باید په انګلیسي وي. نو لکه دا چپټر او سیستم لګ لګ موجود دا چپټر سیستم باید ختم شي.
په افغانستان کې د حکومتي پوهنتونونو په خوا کې محصلان د خصوصي سکتور دلوار زده کړو په مؤسساتو کې هم طبي زده کړې کوي. خود دې برخه د فارغانو اړتیا څومره ده؟ په اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عمران مراد وایي
په افغانستان کې لکه څنګه چې تیر کال سروې شوې په ټول افغانستان کې په هرو لزر مریضانو باندې تقریبا 6.5 ډاکټران نرسان او قابلګان افغانستان کې دي چې دا ډاکټران ډېره غټه تشه موږ ته محسوسوي. او په پرمختللو هیوادونو کې لکه اروپایي او امریکایي هیوادونو کې په هرو لس مریضانو باندې یو ډاکټر هلته موظف ده.
د نورو بشري ټولنو په شان د افغانستان نیمایي وګړي هم ښځې دي. چې هغه هم د نارینه او پښان په خپل د خزو له خوا وړاندې کیدونکو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عارف شاه قاسمی وایي:
متاسفانه ډیر خوابدایم، هغه زموږ هم سمپیانې ټولې پاتې شوې په خاطر باندې هغه د هیواد یو مهم کشر دی. لکه څنګه چې نارینه ډاکټرانو ته ډیر زیات ضرورت دی، په افغانستان کې خصوصا خزنو ته همدار کم ضرورت دی، خصوصا په اطرافو کې خزنه ډاکټرانو ډیرې کمې دي.
بل لوري ته د پوهنتون چارواکي وایي محصلانو لپاره د عملي زده کړو په برخه کې پرمختګونه شوي او د طب په ګډون به د ټولو پوهنځیو محصلانو لپاره په دې برخه کې شرایط او امکانات لا ښه شي. د پوهنتون علمي مرستیال سید اسماعیل روحانی وویل:
د ټولو قدرمنو فارغینو څخه مو غوښتنه همدغه ده چې دوی په خپل ځای باندې توقف ونه کړي، بلکې دوی لا تخصص ته لاړ شي، ماستری وکړي، دکترا وکړي، تخصص وکړي. او دویم دا چې د شیخ زاید پانتون یو خاص تازولی په ټوله ټولنه او سیمه او نړۍ کې وکړي.
خو شیخ زاید پانتون داسې مهال لزګونه ځوان ډاکټران ټولنې ته وړاندې کوي چې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په خپل بیان کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
او اوس به هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د ورستیو فشارونو موضوع ته مخه کړو. په پاکستان کې د افغان کډوالو د پنهخه کولو او نیولو د پیښو زیاتوالی د دغو کډوالو د ملاتړ یو شمیر سازمانونه اندېښمن کړي دي. نور بل خپل خبريال وورو چې په دې اړه کوم سازمانونه اندېښنې څرګندې کړي. مهرباني.
سلام او وخت مو په خیر. څنګه چې تاسو ویلي، په پنجاب ایالت کې د ډنګ شوې جمهوریت نظام د ملي امنیت او پخوانی سرتیری وژل کېدل او د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د دریو افغان کډوالو ورکېدل د بشري حقوقو د سازمانونو او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا اندېښنې لامل شوې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا چې د لادرکه شویو کسانو له کورنیو سره په تماس کې د ویلې درې ورځې وروسته لا هم د دغو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د دې شورا مشر میر احمد رؤفی مون سره په خبرو کې وویل چې دا درې کسان د پنځمبي ورځې رئیس لادرکه دي او کورنۍ غړي پولیس او مربوطه ارګانونو ته مراجعه کړي، خو نه یې مثبت ځواب ترلاسه کړی نه هم منفي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو له مخې د بلخ ولایت اوسیدونکي حاجی عبدالواحد رسولی او حاجی نسیم او د کابل ولایت د سبز ولسوالي اوسیدونکي سید حرمت الله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لادرکه شوي او د درې ورځو په تیریدو هم د دوی برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. دغه شورا وایي د تخار ولایت اوسیدونکي او د ملي امنیت پخوانی سرتیری سید نور چې شل ورځې وړاندې ایران څخه پاکستان ته راغلی او د ثور په لومړۍ نیټه د شنبې په ورځ د پنجاب ایالت په سیالکوټ کې ووژل شو. د ورکشو کسانو کورنیو د موضوع د اساسیت له امله ونه غوښتل چې موږ سره خبرې وکړي او د سید نور له کورنۍ سره مو له هڅو سره سره ونه توانېدو چې اړیکه ونیسو. په ورته وخت کې په جلاوطنۍ کې د بشري حقونو د مدافعانو نړیوال فدراسیون په نوم یو بنسټ هم د دغو قضیو په تاییدولو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د هغوی پر ساتنه یې ټینګار کړی. د فدراسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د وروستیو پیښو په اړه د یوې اعلامیې په خپرول ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله ډېری افغان کډوال خپل هیواد پرېښی او له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې د خپلو دوسیو د څېړلو انتظار باسي.
مننه. په بیا هم په پاکستان کې تم کې او په پاکستان کې اسناد لرونکي افغان کډوال هم له هغه هواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي. په پیښور کې میشت یو شمیر افغان کډوال هغه چې د افغانستان سټیزن یا د افغانستان تابعیت کارتونه لري وایي پولیسو په مارچ میاشت کې دوی د کورونا او د کورونا د غړو په اړه معلومات راغون کړي وو او ورته ویلو چې د اپریل 15 باید په خپل خوښه له دې هواده وځي کنه په زور به وایستل شي. په پیښور کې د مشال رادیو خبريال فرات شنواری له یو شمېر افغان کډوالو سره د دوی د برخلیک په باب خبرې کړې دي.
زمانوم طالب دی، دلته چکن کاروبار کوم.
تاسو ته وینا کړې وا پولیس ګرځیدا او چې دا چا سره افغان سټیزن کارډونه دي او دوی کورونه درش کول، خو بیا چې د اپریل 15 نیټه تیر شو چې ونوي په دې باندې څه احساس وي تاسو؟
مونږ بس خوشاله چې پاتی او هیره خو خود وکنه چې مونږ بس کو کم خوا بجو سره دانه وکټونه دي. ای سی سی سلوخي موخي هر سم تړلی روان تیونو چنم پری دی لاره کی بیا نیولو نو بیا پازا بی دو خو منګ دا غواړو چې منګ دلته پاتې شو کورونه مخ کې و خوران شوی دي.
جاوید زمون خدا جنستور دی او پیدایشم د پیښور دی، لکه مخ کې به منګلم خدای ستړي زور او تکلیف را کوي دی بکره د وطن نو تو خبره کوله خو سر ته مونږ ذهن جوړ کړي نو سر ذهن مونږ تیار یو نو کو دی وجزی بس بیا زو لکه مونږ خو سپ دی په خپل سر نه زو چې د مونږ خواري ډیره کړي کاروبار هم دی بزنس هم دی او کدی بیچاره داسې وای چې قانوني لار ورته جوړ کو کنه نو قانوني لار خدا ده چې اوس مثال یو ویزال ته په 4-5 لک روپۍ ده او چې زره دي ځین لاړ شم څلور پنځو میاشتو کې زه واپس هم نشم کولای نه پاسپورت شته نه ویزه ملاویږي او چې په 4-5 لک روپۍ زه ویزالم صحیح ده. زه په ټول کور کې مونږ 15-20 کسان یو خو زمونږ په کور کې د کاروبار صرف 2 یا 3 کسان دي.
په پیښور کې د یو شمیر افغان کډوالو سرګندونې مو واورېدې. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې او وړاندې د ازادي راډیو اووم ورځ ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې او ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.